ولی شي د قطر او د څلورو نورو عربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړي. د متحده عربي اماراتو چې نړیوال هوایي ډګر د نړۍ یو تر ټولو له ګڼه ګوڼې ډک هوایي ډګر دی، په ګډون دغو هیوادونو له څو میاشتو راهیسې پر قطر بندیزونه لګولي دي. داو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار اجمل تورمان په دې پروګرام کې یو شمېر ځوانانو ته بلنه ورکړې او له هغوی غواړي چې د ځوانانو پر رول په ټولنه کې خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام، زه اجمل تورمان يم او د ځوان فکر د دیو نه ژوندۍ او ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. د خبرونه موضوع مو ځوانان د دوی ټولنیز مسؤلیتونه او په اړوند برخو کې کار او فعالیت دی. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ځوانانو د ملي او ټولنیز اورګان د مشرتابه غړی او د فتوا بنسټ اجرایوي رئیس ښاغلی حبیب الرحمن ننګ، د ملي پرمختګ د ټولنیز سازمان د دارالانشأ مشر نظام الدین خپلواک او د زادران ځوانانو د ټولنې عمومي رئیس ښاغلی شپون زادران. درنو میلمنو ښه راغلاست. دغه شان یو بل میلمه هم ټاکل شوی چې را سره په لنډو شیبو کې یوځای شي په خپرونه کې، ښاغلی رئیس خان غرنه. دغه شان تاسو درنه دوستان هم کولای شئ د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او یا هم له درنو میلمنو که څه پوښتنه لرئ هغه مطرح کړئ. البته د تلیفون شمیرې یو ځل اعلانوم، دا در سره یاداش کړئ چې په خپل وخت بیا زنګ ووهئ او چې موضوع هم واخلئ او د موضوع په اړوند سره پوښتنې او خپل نظریات شریک کړئ. 0995 او 0902 25. راځو خپل موضوع ته او خپل درنو ملمنو سره په خبرې کوو. ښاغلی ننګ، په سر کې که تاسې پیل وکړو، ځوانان د ټولنې په وړاندې څه مسؤلیت لري او د دوی ټولنیز خدمتونه، هڅې او فعالیتونه څومره د ستونزو په هواري کې اغېزمن ثابتېدلی شي؟
مننه. سلام تاسو ته، تاسو د میز همکارانو ته، همدارنګه درنو اوریدونکو ته. په دې کې شک نشته چې ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر تشکیلوي او ځوانان د ټولنې هغه زو هغه قشر ده چې هغې هم انقلابونه راوستی شي او هم انقلابونه ماتولی شي. او ځوانان یو نیرو ده چې هغې کولی شي هر نوع فعالیتونه، یو انرژي ده چې هغې ترسره کولی شي، کولی شي چې یوې ټولنې ته هم مثبت بدلون ورکړي او هم منفي طرف ته، منفي لوري ته یوسي. ولې دلته د ځوانانو د عامه پوهاوی او همدارنګه د هغوی د زده کړو، د هغې د نورو پرمختګونو په برخه کې باید د ټولنې هغه مسؤول خلک باید خپله ونډه هم له هیرونه باسي او هغې باید هم د ځوانانو په روزنه کې کاملا دخیل اوسیږي. ولې متاسفانه هغه څنګه چې مونږ په دغه ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، څنګه چې لازمه ده، هغه سي فرصتونه تر اوسه پورې ځوانانو ته نه دي برابر شوي چې هغه خپله انرژي په مثبتو او د بدلون لپاره په مثبتو لارو چارو لګوي. موږ که راشم یو څه هغه نهاد چې مونږ یې لرو او د افغانستان په سطح باندې، په ټول افغانستان کې افغان شموله نهاد ده، د ټولو اقوامو حتی د کوچانو په شمول په دغه نهاد کې شریک دي. د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز ارګان ده چې دا تقریبا په 1968 کال کې عملا تاسیس شو او ټولو ولایتو ته وغځېده. د دې حرکتونو ډیر څه فعالیتونه یې کړي دي. هغه فعالیتونه دا دي چې په تیرو کلونو کې له موضوع نه منوزم غواړم چې دا د نهاد په رابطه هم یو څه فعالیتونه چې موږ کړي هغه تاسو ته وایم. هغه دا دي چې
کمپاینی شکل نه،
نه هغه دا و چې که یاد تم راځي یو وخت مونږ د ځوانانو وزارت درلود په افغانستان کې، کله چې مونږ ولایت سفرونه وکړل ډیر داسې ځوانانو چې په هغه وخت کې د مونږ د دې وزارت په راس کې یوه ښځه وه او ډیره زړه وه. دغه پیشنهادونه دا چې مونږه مونږ یو ځوان یو رفیق ته ضرورت لرو، نه یو مور ته چې مونږه هغه باید مونږ ځوان له لاسه ونیسو، د خپل مشکلاتو د خپل فکر د بدلون لپاره باید هر خوا ته ځان سره ویستو تر څو پورې مونږ وکولی شو سالمې ګټې پورته کړو. ولې حکومت د همغو زمونږ د طرحو د وړاندې کولو سره وزارت له منځه یووړه؟ دا چې مونږ کوم فعالیتونه کول په داخل د پارلمان کې چې دا اوس اکثرا په دې باندې وکیلانو شاهد دي، مونږ د ځوانانو لومړني ځل لپاره په پارلمان کې دغه نهاد په دې وته د ځوانانو په نوم باندې یو کاکس جوړ کړه، چې کاکس دا یو سویډنی کلمه ده چې دلته په اتا د ولسي جرګه کې او مشران جرګه کې په دې څوک نه پوهېدل چې تر څو پورې موږ څنګه وکولی شو د ځوانانو لپاره همکاري وکړو، ځوانانو لپاره کار وکړو. بیا موږ په دې وتوانېدو د موږ کاکس له لارې نه موږ دغه موینت چې موږ په ځوانانو موینت لرو د دې د کلتور په چوکاټ کې موږ د یو مستقل ریاست غوښتنه کړې وه، موږ موینت ایجاد کړه. چون دلته هم هغه وختونه کې ډېر هغه نه وو، نو تر اوسه پورې موږ دغه موینیت لرو، خو تر ډېره حده پورې د موینیت هم سمبولیک دغه کم امتیازات چې ضرورت دي او هغه فرصتونه چې باید ځوانانو ته په هغه کې ولونه شو، هغه غوښتنه چې زموږ وي، خواهشات زموږ، تر اوسه پورې په دې برخه کې نه عمل شوي. ولې اوس هم الحمدلله موږ تقریبا دغه ارګان 15 عمومي مجمع تر اوسه دایر کړی دی، 15 ځله رهبری تغییر کړی ده، او په دې کې زمونږ رهبری حیات اجرایی حیات دا مونږ عمل انده تغییر کړی دی، چې تر اوسه پورې مونږ په دې باندې کار کوو چې هر درې کاله پاس مونږ یو مجمع عمومي دایرو چې تر څو پورې مونږ نوي سیری نوي ځوانان دا تشویق کو دی تا، او په مینس د دې ارګان په مابین کې هغه دیموکراتیک فضا کاملا حاکمه ده. نو مونږ کوشش هم ده چې مونږ څنګه وکولی شو فرصتونه ځوانانو ته برابر کړو، څنګه وکولی شو ځوانانو دغه انرژي نه چې د ځوانانو د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري واقعا دغه حیثیت ورته ورکړی شو.
ډېره ډېره مننه خپلواک صاحب د ښاغلي ننګ خبرو ته په پام سره. افغان ځوانانو تر کومه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي د ټولنیزو برخو کې؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته او د میز ګډونوالو ته. لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل، ځوانان د ملا تیر دی، او همدې ته په کتو ځوانان ډېر مسؤلیت لري په ټولنه کې، باید ډېر څه وکړي د ټولنې لپاره. او الحمدلله زموږ ځوانان هم همدې ټکي ته په کتو او خپل مسؤلیت ته په کتو په ټولنه کې کار کوي، کار کړی دی کوي، او لا به دې ته ادامه ورکوي. او زه فکر کوم همدغه ځوانان دي چې دا ټولنه ورسره په پښو ولاړه ده، او دوی په مختلفو برخو کې کار کوي، لکه مثلا د ځوانانو خپله د نورو ځوانانو بیدارۍ کې یا ټولنیز مسؤلیتونو کې، او د ملي هویت نه په ملاتړ یا د قانون په حاکمیت کې، او همداسې کراسو په دغه هیواد کې چې ډېر کډوال راځي دلته، او یا اړمنې کورنۍ دي دوی سره په مرسته راټولولو کې، یا د نورو داخلي او بهرني سازمانونه یا دولت اړوند وزارتونه او نورې ادارې چې د هغوی پاملرنه په دغه برخه کې چې د خلکو سره مرستې وکړي، دا ټول کارونه ځوانان پر مخ وړي. که موږ وګورو په دا ټولو سازمانونو کې، هغه که خیریه دي، دولتي دي، او که شخصي یا مدني ټولنې دي، ټول ځوانان دي چې کار کوي په دغه برخه کې، خلکو د بهرنیو موسسو نه داخلي موسسو نه دوی نه مرسته راغونډي، بیا یې د ژمي په موسم کې یا په نورو وختونو کې خلکو ته رسوي، او دوی ډیر فعال دي. زه په خپله زما په ګډون د ملګرو او ټول افغان ځوانانو دغه کړنې ستایم چې په ډیرې ټولنې موږ لرو چې په هغې کې ځوانان د خلکو سره ډیرې مرستې کوي. مثلا عامه پوهاوی کې ځوانان ډیر رول لري د سولې په برخه کې، دوی کوم عامه پوهاوی کوي د زده کړو په برخه کې، یا مثلا اړمنو هیوادوالو سره د مرستو کې چې دوی تعمیلي تاجران دې تر بولي چې هغوی ته قناعت ورکړي تر څو اړمنو سره مرستې وکړي، یا دولت ته دا وایي چې مثلا کډوال چې راستانه شوي دي یا دلته په داخل په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو ولسوالیو ولایتونه کابل ته موږ ګورو چې ډېر کمپونه دلته شتون لري چې د سرپناه نه لري، حتی خواړه نه لري، دولت پاملرنه دې ته راړوي چې دوی سره مرستې وکړي. بهرنۍ موسسې همداسې، ملي تاجران همداسې، په دغه برخه کې ټول ځوانان دي چې کار کوي، او ډېر کار کړی هم دی دوی ماشاءالله. او راتلونکي کې انشاءالله هم اوس هغه افغانستان نه دی چې ځوانان یوازې د ځوانان د مسولیت احساس نه کوي نه اوس ځوانان را بیدار شوي دي دوی ډیر کار کوي په دغه برخه کې په هر برخه کې نه یوازې دا چې مثلا د اړمنو خلکو سره مرسته کوي دا د دوی د کار یو برخه ده بلکې د سولې په برخه کې د امنیت په برخه کې د زده کړو په برخه کې ځوانان ډیر فعال دي او ډیر کار کړی دی او زموږ هیله ترې امداد سي داسې فعال اوسي
ډیره ډیره مننه ښاغلی زدران خو داسې انتقادونه موجود دي چې تر ډیره د ځوانانو یو شمیر بنسټونه د دوی کارونه نمایشي دي یار هغه ډول چې باید کارو کی کارو شي د ټولنو د ناخوالو د حلولو په برخه کې دا شان د ستونزو د واري په برخه کې کار نه شوی اساس په نظر باندې تر کومه پرې دغه انتقادونه سم دي
سلامونه او احترامات محترم ترمان صاحب تاسو ته د تاسو محترم کارکونکو ته د میزګنوالو ته او ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم دا اداوی چې خلک وی دا کېدې شي په ځای وی په دې خاطر باندې چې ډېر داسې قومي ټولنې مدني ټولنې او د پسند کې ځینې حزبونه مشته چې دا په صدقانه کار کوي خو دغه پروسه د بدنامولو لپاره ځینې کړۍ هم شته چې خدا نه خواسته د خلک مشته چې یو نفر وي دوه ټولنې ولري عادي دغه حرکت بدنامولو لپاره مخکې شوې دي مثال زیاتره موږ جی چې خپل ډېر د مجلسو کې کینما دوی ځنه وکی خدمتونه کوي مثال په توګه ځ خپل د ټولنې یو کمپاین نه کوم بیا او به خدماتونه چې کمپاین
کوي
غزه به معلومات درکم موږ ته زادران زبانانو ټولنه په کال په 1992 کې تاسیس شو مرکزی کابل کې دلته نام پکتیا پکتیکا خوست کې موږ سیمیز دفتر لرو او پسند کې لوګر بغلان تخار او پسند کې کندوز په شمال کې موږ اوس په دانګړي وخت خپل دفترونه فعال کوو پسند کې په مشرقي ولایت ننګرهار کې هم په دې کې موږ دغه ټولنه چې دا نه کوم سفارت سره تړلې ده نه د کوم تجار سره تړلې ده نه کوم د بل چا سره تړلې ده دا صرف او صرف د خپل قوم ځوانانو پورې تړلې ده د مشرانو ورسره ملاتړې دي دا څومره چې موږ دغه هلې ځلې کوو
ولې ولې ښاغلی زدران په بخښنې سره ولې مو یو قوم پرې محدوده کړي ولې مو پراخه کړي نه ده مثلا
د اصل کې موږ په داس مخې درته راځم بخښنه غواړم موږ د قوم مشکلات ډېر زیات دي ټول افغانستان کې مشکلات شته خو اول باید ساید ځانه شروع کړي که ځان دې اصلاح نه کو وطن قوم به څنګه اصلاح کړي ولایت به څنګه اصلاح کړي په دې کې موږ په 1992 کال کې چې د ټولنه جوړ کړه ډېرې نخوالې ډېر مشکلات کلو باندې کوو تر څو موږ به د مزګه جوړ کړه چې په خاتو کې باندې موږ د خپل مشکلات ته رسیدو ولرو هېدې په څنګه کې بیا د موږ د لوی پکتیا د سلور ولایتو جرګه هم لرو د ځون په ساته هم لرو او د مشرقي او دلته ټولنه او جرګه او هم شته د سر موږ کو نام دغه سي د جنوب په طرف شمال په طرف د کومه ټولنه سره یو ځای ته کیږي او نه هات جوړیږي به غاټه کې مکمل د مشکلات کا سره حل کیږي د خ والی په خطر دغه ټولنه جوړ شوې دي خدای او د کومه سیاسي اهداف نه لري دا صرف خدمت کی نه چا پورې تړلې دي او نه چا پورې تړو او نه څوک دا فکر وکړي چا پر بو وتړلې شي او دا کچیر وای د موږ په ددمره کالو کې موږ هر څه ثبت کړی دي او ایبا په دې بخش کې موږ مختلف مثال در کوم موږ په صحت بخش کې د دم کوم اجرا کو نه شي خلکو ته چاله چاته بلډینګونه جوړ کړه بخانه وړم یا چاته پنتونونه جوړ کو موږ خپل حرکت خپل هغه مشکلات تر دولت پر راځه او سچې موږ د لاس کې هغه موږ کو په په هنه کې موږ د شخصي مکتبونو سره قراردادونه کړی دي هغه ماشومان چې وس نه لري هغه په کم تخفیف باندې مکتبونو کې داخل کو هم دغه سم پنتونونو سره هم کړی دي په کابل کې په ولایت کې په خوست کې هم دغه سم په شفاخانو سره نه د موږ د واسه پورا ده کله چې مشکلات خدای نه خواسته په کلی منطقه کې جوړیږي دا وضعیت خبره ده چې آلته ځینې وسه او کې حکومت ښه آلته بیا سره سم رسیدګي نشي کولای همدغه ځوانان او د مشران چې هلته ځي او د مختلف ارګانو سره غږیږي هم قومي لیول باندې وي هر لیول باندې د مشکلات موږ ته موږ یو لار ورته پیدا کوو
بلې خپل څه درنه خپل خبره غدا شي وای شي اکثره د ځوانانو فعالیتونه دي که نور فعالیتونه دي ټول نیس هغه تر ډیره مرکز کابل پر محدود دی او په ولایتونو کې ډیر فعالیتونه نشته دي سس نظر باندې تاسو یو قومي ټولنه ورته ډېر ولایتونو کې تاسو څنګه لرئ؟ تر کومه پورې په ولایتونو کې داسې فعالیتونه محسوس دي او څومره اړتیا ده ورته په ولایتونو کې؟
د بالکل د حقیقت موږ خپله په مرکز کې هم فعالیت لرو، په ولایت کې موږ رسمي دفتر لرو، هماغه هلته رهبري لرو، ادارې هیئت لرو، ځوانان لرو. دغه کوم کارونه چې موږ دلته کوو هم د ولایتونه هم کنټرولېږي. هلته کلی او کلی منطقې ولسوالۍ ترجیح کې ولسوالۍ په باندې خپل نماینده لرو، نماینده نه بیا ولسوالۍ په هغه ولایت مرکز پورې هلته نفر شته. هغه بیا د هغه مشکلات تر څو چې پیدا کېږي د ولسوالۍ نه تر هغه ولایت مرکز ته رسوي، مرکز نه بیا د موږ سره عمومي مرکز ته رسوي. په دې باندې کومه چې بهترینه لاره وي او ورته موږ غوره کوو. او مشکلات انشاءالله اوس مخکې نه ډېر کم شوي دي، خو دلته باید یو ګیله هم وکړو چې په دې برخه کې د موږ حکومت هیڅکله د موږ سره توجه نه ده کړې او هیڅکله د موږ مشکلاتو ته لبیک نه دی ویلی. او یو یو ښه بخانه غواړم، یو ښه ثبوت دا درکوی شم چې حکمتیار صاحب په خوست کې ویلي وو چې دغه هغه قوم دی چې دولت نه بیخي محروم پاتې شوی دی. یو جنرال یې درلود، هغه یې لرې کړ او داسې مشکلات ډېر شته.
مننه ښاغلی ننګ، داسې غوښتنې هم موجودې دي چې د دې په ځای چې د ځوانانو د ټولنو تعدد ته کار وشي، مثلا زیاتې شي، د تعدد زیاتوالي ته کنه ښه به دا وي چې څو ټولنې رامنځته شي خو هغه غښتلې ټولنې وي. ستاسو په نظر باندې دغه وړاندیزونه تر کومه پورې سم دي؟ آیا ډېرې ټولنې ښې دي که څو ټولنې ښې دي چې هغه غښتلې وي، پیاوړې وي د کیفیت تر نظره، او که نه تاسو فکر کوئ چې نه ډېرې ښې دي چې لږ لږ کار هم ټولو کې؟ ستاسو نظر پرې څه دی؟
اصلا تورمان صاحب، مونږ چې کومه مطالعه د خپلې ټولنې نه لرو، په زه د هغه نهاد نه پرېږدم، هغه نه کوم د مجموع د افغانستان د ټولنې نه کوم مطالعه چې لرو. دلته اکثرا دغه مدني نهادونه په دوه هغه باندې جوړیږي، یو دا چې په پروژوي شکل باندې جوړیږي او یو دا دي چې بعضی قومي مشران دي چې هغه د خپلو ګټو لپاره جوړی چې ځوانان څنګه هغې نه ګټه واخلي. دا مقطعي برنامه دي چې فرضاً هماغه که پروژه ختمه شوه بیا هغه نهاد نشته ده، هغه ټولنه نشته ده، او که هغه قومي مشر یا هغه زورواکي هغه خپل فنډ پیسې بندې کړي بیا هغه هم نشته، بیا ځوانان په بې اتفاقه او خپل منځونو کې جنجالونه در رامنځته کېږي، هیڅ نه او پیشرفت نه کېږي. که چیرې موږ په افغانستان کې داسې پیاوړې ټولنې ولرو چې هغه د حق الوضعیت په اساس باندې رامنځته شوې وي، هغه د یو دوامداره پروسې او اهداف مشخص وي، زه تاته باور درکولی شم چې هغې کولی شي ډېر څه وکړي. فرضاً په نړۍ کې هغه هېوادونه چې نن د ځوانانو په کې ډېر پیشرفته دي او ځوانان ډېر کار کوي، هغه روسیه ده چې په روسیه کې ځوانانو سازمانونه او د ځوانانو نهادونه ډېر وبخښي توانمند دي. هغه دا ده چې هغوی دغه فرهنګ د اقلوزویت د عملي کړی ده. اوس فرضاً که د پروژې په اساس باندې وي هغه له منځه ځي، کله چې د اقلوزویت په اساس باندې وي هغې کولی شي چې خیریه کارونه وکړي، د همدې اقلوزویت نه هغې کولی شي چې د خلکو ضرورتونه رفع کړي او هغې کولی شي خپل ضرورتونه رفع کړي، هغې کولی شي چې دا په صحیح شکل باندې منیج کړي او د دې نه منیجمنټ وکړي، ټولنې ته مؤثر واقع شي، په حتی په حکومت باندې فشار راوړي تر څو پورې وکولی شي هغه حق اقدار ته ورسوي. تاسو څه ګورئ؟ نن زموږ د ځوانانو سره حکومت په خپله سورنګه برخورد کوي، یعنی فرصتونه شته، ځوانانو ته فرصت نه برابرېږي. زه تاسو ته باور درکوم، هغه چا چې تللی دي په بهر کې لوی شوي، بهر کې ژوندۍ کړي، راغلي دلته ټول په حکومتي دورو کې مقرر دي، هغه چا چې په دې وطن کې تکلیف ویستلی، زحمت ویستلی، تعلیم یې کړی، د دې ټولنې نه ډېره ښه مطالعه لري، هغه بیچاره اوس هم کراچۍ دکان او چېرته پسې وړکي وړکي بزنس پسې ګرځي، توانمندي به هم ډېره زیاته وي. حتی داسې اشخاص او افراد شته په همدې اداري امور کې د حکومت په داخل کې چې هغې په پښتو دري باندې بیخي پوهېږي نه، هغه انګلیسي باندې که زه تا ته 5 دقیقې ودرو 5 دقیقې په انګلیسي باندې سپیچ یا تقریر نشي کولی. ول داسې ځوانان موږ لرو چې ولې حکومت هم دغه زمینه سازي نه دی کړې، د دې لپاره هم هلته دغسې یو وضعیت قرار ده چې زموږ ټولنې د یو پروژې په اساس باندې جوړېږي، او بل دلته همدا ده چې زموږ د ځوانانو دپاره یو دغه یو خطرناک حالت سره موږ مخ شوي یو چې دلته سمتي، ژبني او په مختلفو شکل باندې هغې په یو غلطه لاره باندې مخته وي، بیا په لټه د دې کې چې څنګه وکړل چې د یو چا قرباني شي. دلته په یو شفاف شکل باندې نهادونه نه دي رامنځته شوي. که چیرې په شفاف شکل باندې نهادونه رامنځته شي، یو نهاد وي که سل نهاد وي، ولکه په منځ کې او فرهنګ دی خپل زویات د خپل دی همکاري دی شتون لري او دوام پیدا کی دا دا ډیره ګټه وره ده کسوم نه هادونه ډیر وی ولې اغه فرهنګ چې دی خپل خود کفایت طرف ته زی اغه فرهنګ به کی عملی وی تاسو ته باور در کوم چې مونږه هم پیشرفت را مست کول شو هم د ځوانانو لپاره فرصتونه را مست کول شو هم کول شو چې زمونږ ځوانان پیاوړي شي او دی هغه په اساس باندې دی هغه دی قوت او دی هغه دی ظرفیت لپاره یو ښه اډوکسي وکول وکولی شیم دغه نهادونه ولې متاسفانه دغه سي وضعیت تر اوسه پورې تغیر نه دی خوړلی اوس مونږ یو اوس چې زه تاته مخکې بیا خبرې ته لاړ نشیم د دې افغانستان د ملي ټولنیز ارګان چې کوم ده په افغانستان کې دا تقریبا 1,60,000 غړي لري او دا څنګه دا راجستر شوی کړی لري ولې مونږ 1,60,000 غړو نه مونږ کچې ته ټول نه رښتیا سره مونږ خپل زویت ټول کو او مونږ شل روپۍ ټول کو تاسو ګورئ مونږ په میاشت کې څومره پیسې ولرو څومره مالی امکانات به ولرو او موږ څونه موثر واقع کېدای شو ولې متاسفانه دغه فرهنګ تر اوسه پورې نه زما په ټولنه کې عملي شوی نه د بلې ټولنه کې عملي شوی ولې موږ هم استاسته عادي ته ځو چې دغه فرهنګ عملي کړو حق الزویات حق شمول او همدارنګه د دغه په اساس باندې موږ ځوانانو ته فرصتونه ایجاد کړو نو د دې په خاطر باندې چې موږ په دغه مسایلو باندې اوس نوې فکر کړی دی شک نشته شاید زموږ نه هم په اول کې په یو پروژوي شکل باندې رامنځته شو ولې اوس موږ په یو ملي فکر باندې په یو داسې احساس باندې رامنځته شوی چې موږ کوشش کوو مشارکت کو په دې کې اقتصادي مشارکت کو سیاسي او بخي اجتماعي مشارکت کو تاسو پر موږ کولې شو چې دې مشارکت په اساس باندې خپل ټولنه کې خپل تاثیرات وکړي
ډېر مننه ننګ صاحب خپل واک صاحب افغانستان یو جنگ ځپلې ټولنه ده او دلته تبن چې یوځي کې جنگ وی جنگ تیر شو یالته ستونزې هم ډېرې وي ډېر ځله داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د ځوانانو کم ټولنیز بنسټونه چې دي تر ډېره دوی په یوې برخې کې کار کوي یوې برخې ته تر ډېره راټول شوي دي حال دا چې وایي که ستونزې وګورو ستونزې بیل دي ستاسو په نظر تر کومه پورې نوښت په پام کې نیول شوی دی د ځوانانو د ټولنو په کارونو کې مثلا بیلابیلو برخو ته کار شوی که څه هم زه په د ټولنیزو رسنیو کې متوجه کېږم مثلا یو چا په خپل فیسبوک پاڼه کې چې یو بنسټ پرې د ځوانانو د یو ټولنیز سازمان پر ځوانانو اړوي مثلا لیکلي وي چې په پلان کې روغتون کې داسې یو کس چې ناروغ دی داسې یو ګروپ وینې ته ضرورت لري که نه تاسو که څوک دغه ګروپ وین لرئ لطفا ورشي دا دغه ورکړئ که پرې باندې نه لګښت راځي نه بل راځي او دا یو ښکار هم دی مثلا زه انسانیت له مخې هم ځینې کسان ورځي مثلا وینه ورکوي دې ته ورته تاسو فکر کوئ چې په بېلابېلو برخو کې څومره پام شوی دی دغه موضوع ته چې د دغه ټولنې بېلابېلې برخې ستونزې چې دي د هغې د یوالي لپاره کار وشي
مخکې دینه چې تاسو پوښتنه دراشم زه یو څه ویل واړم هغه ځوانانو ته او ټوله کې خپل هیوادوالو ته موږ باید په دې ډیره تکیه ونه کړو چې دا کار دولت نه کوي یا بهرنیان دلته نه کوي یا موسې نه کوي داخلي او بهرني یا تر ډیره په دغه ګوندونو باندې تکیه وکړو چې هغه دولت سره خپله د قدرت لپاره لاس او ګریوان دي موږ باید خپله کار وکړو د جاپان هغه به دلته عملي شي په افغانستان کې چې ټول ملت جکسي کار ته مخه کی تر څو د ملک جوړ شي بل رازو د ساس د پښتنې جواب کې چې ټولنې ټول په یو څه تکیه کړي کا اجتماعي دي کې سیاسي دي کا د ټولنې سره همکار ټولنې دي زموږ ټول رازم خپل ټولنې ته زموږ ټولنه باندې شمول ده ملي پرمختګ اجتماعي ټولنه غواړم د کار په اړه وایم چې مثال خپل ټولنه ورکوم چې موږ په کومو برخو کې کار کوو همداسې تر ډېره ځایه زما پام چې ټولې به همداسې نه وي چې یو وړخې رانیولی یا د وینې ګروپ رانیولی یا یو کس پورته کوي چې داسې ناروغ دی تاسو سره مرسته وکړئ که دا بهرني هېواد ته لاړ شي یا داسې نورې هغه زه موږ په مدرسو کې مدرسو سره موږ مرسته کوو مرسته داسې نه دي چې موږ یې شخصي کوو یو ډول مرسته دي چې موږ یې ملي تاجرانو څخه راغونډو یا نورو هیوادوالو څخه چې بایساس هیوادوالو څخه دا مدرسو ته موږ یا پیسې مټه خلو یا کتابونه چې هغه مدرسې جوړې شي تر څو زموږ ځوانان د دې خپل هیواد نه پاکستان یا نورو هیوادو ته لاړ نه شي هغې نه استفاده وشي یو خبره ده بل خبر خونځوي سره مرسته د کتابونو په برخه کې یاد عامه پوهاوی د زده کوونکو چې دوی درس ته موږ تشویق کړو، دوی ته موږ کتابونه کتابچې راغونډو، دانه چې موږ په شخصي سرمایه اخلو، موږ شخصي سرمایه نه لرو، بلکې د همدې تاجرانو نه، د ځوانانو نه، هغه بااحساس هیوادوال چې د دوی نه پیسې راغونډو یا کتابونه ترې جمع کوو، کتابچې خرطاسیه دا خونځوي ته وړو، په زده کوونکو ویشو او هغوی ته دا وایي چې د زده کړو نه بله لار نهڅکه، موږ غواړو ارامه ژوند ولرو او خپل هیواد جوړ کړو، یوازنۍ لاره مو زده کړه ده. بل خبر اقتصادی برنامه، اقتصادی برنامه صحیح ده چې په دولت کې به دومره امکانات نه وي چې ټول ځوانان به په کار نشي ګمارلی، خو موږ کولای شو داسې لارې پیدا کړو تر څو ځوانان په کار کړو. لکه موږ په خپله ټولنه کې داسې یو کار کړی چې د ناصرو تاجرانو ټولنه ده، ډیر تاجران، ډیر قوي قوي تاجران د هیواد، دوی سره موږ یو قرارداد لرو، ځوانان تر هراوړي په اقتصادي برخه کې، د زده کړو په هر برخه کې موږ یې منځګړیتوب کو، دواړه لوري سره کینی مخامخ، دا مقابل کس به د خپل طرح نه دفاع کوي، چې کله دفاع وکړه دوی داغې قناعت حاصل کړه، هغوی پنډ ورکړي د $50,000 نه پورته زیات، دوی خپل په خپل ولایت کې یا په کابل کې یو کار شروع کوي، بیا دواړه سره نیمایی دي، مثلا پیسې د ناصرو ټولنې دي، کار ځوانان کوي، بیا دوی خپل منځو کې سره خپل هغه لري تر هغه وسیلې ورته ټاکلي چې په هغه رابطه باندې دوی مختصره ځي. بل له خبره چې زیده کډوال راغلي دي د نورو هیوادونه، ګاونډیو هیوادونه یا په داخل کې، لکه هلمند، کاپیسا، تګاب ولسوالۍ سوا یا ننګرهار، شینواري، دوی نه کډوال راغلي کابل ته، خو موږ د دوی ته څه کولای شو؟ که دوی ته نقدي مرسته نه شو کولای یا دولت دوی ته پاملرنه نه کوي، د غجومې دپاره موږ کمپین په لار اچولی و د استعمال شوي توکي لکه لباسونه، دا دوه هفتې دوه اونۍ موږ په ټولنیزو رسنیو کې دوی ته کمپین وکړو. داسې وخت و چې زموږ هغه کوم مسؤلین چې دي هغوی د خلکو نه تنګ و چې دوی ته بې زنګونه وهل د کورونو نه، چې تاسو راشي پلاني کې زموږ ادرس دی، دا توکي واخلئ، خلکو ته وویشئ. بیا هم په دوه ورځو کې دا پروګرام موږ په درې سیمو کې کړی و، چې یو د مکریانو سیمه او د کابل، بل آریا ښارګوټی او بل طلایي ښارګوټی، په دې ځای کې موږ کار وکړو. تقریبا درې څلور غټ ګاډي دا موږ سامان راجمع کړو، په دې کې قالینې، توشک، کمپلې، خوراکي توکي، لباسونه او د نور د کور ضرورت، دا ټول مراجم کړو. بیا په کمپونو ته وړو چې هغه اړمن.
ډېر ډېر مننه خپلواک صاحب. قدر منه اوریدونکو، لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دورې وروسته بیا راګرځو، ستاسې تلیفونونو ته ځواب درکوو، تاسې هم کولی شئ خپلې پوښتنې شریک کړئ او لاغ شان لکه له درنو مېلمنو څه پوښتنې لرئ، ورځو دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، شته متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق سي، کله چې قانون تطبیق سي
نن چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خرغلاد ځوان فکر خبرونه ده. موضوع مو ده ځوانان د دوی ټولنیز مسولیتونه او پاړوند برخو کار او فعالیت. په خبرونه کې هم را سره میلمانه دي د افغانستان د ځوانانو د ملي او ټولنیز ارګان د مشرتابه غړی او د فتوا بنسټ اجرایوي رئیس ښاغلی حبیب الرحمن ننګ، د ملي پرمختګ د ټولنیز سازمان د دارالانشأ مشر نظام الدین خپلواک، او د زادرانو ځوانانو د ټولنې عمومي رئیس ښاغلی شپون زادران. البته باید ووایو چې زموږ میلمانه هم ځوانان دي او ساسي چلونکي هم ښه دی، بد نه دی، لږ ځوان دی. څنګه نام صاحب؟ او ننګ صاحب نه یوازې ځانګړې مننه چې پلاسی کنول دی او دوی په دغه حالت کې چې ناروغ هم دي، هغه خپرونې سره د مینې له امله چې لري دوی راغلي د خپرونې ګډون کړی دی. ډېره ډېره مننه کوم ننګ صاحب. بیا هم ورځو تلیفوني اړیکو ته، یوه تلیفوني اړیکه را سره ده. بلې، مهرباني وکړئ څوک لکه مزه اورم ستاسو غږ، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. ستاسی اړیکه لبد مرغه روغ شو خو د غک کیفیت سم نو ناوریدل کده بل اړیکه هم لرو بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم د جدی راډیو ټولو کارکونکو مېلمنو ته سلامونه زاونی کې هلی وړاندې کوم سیف الله سیفی د غزنی ولایت د ګیلان وسالې د سرپاړي کې یم.
مهرباني سیفی صاحب
خپرونه خو ډېره ښایسته خپرونه ده بس او ښه موضوع هم ده خو نن سبا د افغانستان ځوانان چې دي مقصد دو ته لاسرسی نه کېږي مقصد ده او زه خپله زما پوښتنه داسې ده مقصد د افغانستان ځوانانو ته باید څه نا څه لاسرسی وشي مقصد پوهنتونو ته او مکتبو ته او نورو امنیتي ارګانو ته مقصد د دې سره باید کومکونه وشي په بهر نه باید سر کومکونه وشي. نن سبا د افغانستان په نیروها په نیرو ارګانونو کې چې دي ټول سپینګیري دي مقصد د سپینګیري له جګړه نه تر ډګرواله پورې ټول سپینګیري دي مقصد له افسره تر بریدمله پورې ټول دغه سپینګیري دي.
بله سیفی صاحب په غزنی کې د ځوانانو داسې ټولنې شته ټولنې دي چې د خلکو د ستونزې د هواري برخه کې دوی سره مرسته وکړي خیریه کارونه وکړي کومکونه ورسره وکړي داسې ټولنې شته؟
غزنی ولایت کې زه خپله چې کوم معلومات لرم غزنی ولایت کې ځوانانو ته هیڅ توجه بلکې زموږ خپلو ولسوالیو کې مقر ګیلان ولسوالیو کې مقصد هیڅ توجه نشته ځوانان بده مرغه
نه خپله ځوانانو داسې کوم بنسټونه نه دي جوړ کړي چې خلکو سره مرسته وکړي کومک وکړي ستونزې ور هوارې کړي داسې ټولنیز بنسټونه شته؟
داسې بنسټونه خو تر اوسه پورې خپلو د اطراف ولسوالیو کې مقصد خودي په غزني مرکز کې چې دي نن سبا د ټول قوم برستۍ دي مقصد ځوانانو ته څوک توجه نه کوي ځوانان هم بې غوري کوي مقصد ځوانانو څه مې خواهش کوم چې او مخالف لور ته او ځانونه اړوي داسې نو
ډېره مننه ښاغلی سیفي کور مو ودان ژوندي اوسئ قدرمند اوریدونکو راسره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړئ. یوه بله اړیکه هم لرو بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ساروان صاحب څنګه جوړ یا؟
بلې مهرباني وکړئ تورمان یم ساروان نه یم. څوک له کومه ځایه؟
اخبر ما ز کندهار خبر کوم اجمل فرمان صاحب.
اها مهرباني وکئ صاحب
دغه یو پښتنه لرو محترم دا وس په ار ولایت کې دغه ټولنه ستاو کستا بای چې داسې یو خلک چې عادت پرو یو بیاوازله خلک یعنی لار نش پیدا کولای و ستاو شي نه لري بای چې د خلکو سره کومه کو چې وسوال زم دا د عمر اجتماعي ریاست ته زه ورغلم ډېر وارونه چې پسې و ماته یو کاره پیدا کړي مانا چې زه یې وظیفه اجرا کړم دی هغه پر وایې سو باندې سره ویشلي دا ځوانان دي داسې یو رول ادا کړي یو داسې کار دی وکړي چې مانا خلک کړي وظیفه ودرېږي یو بل کومه کې ورسېږي یو بل یې ورسېږي دا خو دغه ځای کار دی.
استاد کندهار کې چې ټولنه نشته تاسو نږدې کندهار کې خو وي ولې تاسو دغه ولسوالي چې کوم دلته نږدې وایې د ټولنه نشته د ځوانانو
یعنی زه په جړې ول سوالې کې ول شرم په خدای کې مې لیدلې خیر خو نو دا چې خلک به ور معلومه یي چې هغه ډیر ولات خلک دي مونږ یې وانه نو کده چې معلومدار په لټ دی درلودې اتمن به مې ورځ دې دی وایا به مې یو کار دې دی وای خو زموږ دا خواهش دې دې چې دې معنا معلومات وکړي هغه چې خلکو په څو ګرځي په ځوانانو پښتنه و چې معنا موږ به بار ووینو.
اها مننه کوم ودان ډیر ډیر مننه. بل اړیکه هم لرو ازادي راډیو دا مهرباني وکي. بلې ازادي راډیو دا
سلام علیکم تروان سر جوړ بخیر.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟
مومن خان د کابل څخه مې اړیکه نیولې ته مې نشم
څخه. مومن خان له کابل نه مهرباني وکي. مومن خان په کابل کې خورزوانانو ټولنې ډېرې دي فعالیتونه به موږ څنګه تاسو برخمن شوي ورنه نه برخمن شوي په دې اړه مساس نظر سره
مهرباني او بس ان ټول کارونه شوي دي او دښمن دادران څخه دا مرکزی ټولنه هم دا لرو بس ان شاء الله تر اوسه پورې خو هر سره د کړې دي او د فونځي د پاره لپاره او د نورو سي خاص د هر څه لپاره بس مننه به ترې وکړو ان شاء الله.
مومن خان سره په نظر باندې په ولایتونو کې د ازمنګ د غزنی ولایت نه ورور ټلیفون کړو د ګیلان ولسوالۍ نه د کندهار د جړې نه دوی ول چې په ولایتونو کې د دوی په ولسوالۍ کې دا شان ټول نشته ساس په نظر باندې په ولایتونو کې په بولر پرتو ولسوالۍ کې چې د ستوندې هم ډېرې دي دا شان د ځوانانو د ټولنو جوړول ته څومره اړتیا لیدل کیږي چې باید دې کار وشي
بلز حکومت څخه دا انده غوښتنه وه د کو چې انده چې سو ځوانانو ټولنې جوړ کړ پرمختګ بنسټ وته
هډی رډی رمننه مومن خان له کابل نه بل اوریدونکو هم را سره دی بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ بل ستاسو اړیکه روغ را ګران اوریدونکو خبري وکړئ
سیاسی جنگ بانی مختل مگر مین منو نہ دا پشتن مین منو کی گور ولسوالی کی جیسا پوری مضبوط تسیر سب نہیں نہ نقطہ کمیائی نہ زوانا آنگی ہمانے کے پھول پدا سے مرض بانیا وہ چیز جگہ ٹکٹ نہ تو شاید دگا ٹکٹ پھول تو کار اب قسط میں استری دی نہ مکہ درس وائی نہ تعلیم وائی پھول یا وہ جی ہم دکھا سے پہلے کرکٹ بانی شروع دی جا ممکن سے کم غت زیان دار سوال ہے افغانستان خلق ہوتا کرکٹ مشران ولا سوال ہے من زوانان نہ دا غوالو چې مشرانو کاش اول زوانانو د خپل خبري خوشي کی دا د خوشي کی دا د خپل ازادي خوشي کی چې د خپل ازادي باندې پوسی چې وطن ته خدمت وکي و سلام په تیرا
مننه کور ودان ژوند یو سه قدرمن اوریدونکو اړي کې خډې ری خو زموږ ملمانه به هم مرتضی جواب وایي چې وخت ان شاء الله بیا به هم ساسي اړي کې راوخلو مهرباني ننګ سپ تاسو په پښتني یادش کړی یو څه یو ته تاسو جواب وایي نور به دور دوستان
زه فکر کوم چې ځوانان په هر برخه کې که ساده نامه درو پښتن ته جواب ما غنور خو تقریبا ته ډیره حد پورې خپل نظر وایلم نو اصلا ځوانان تفریح ته ضرورت لري او همدارنګه ځوانان تعلیم ته ضرورت ته تعلیم باید کې دی باید خپل یو سکیجول ولري دغه سکیجول په اساس باندې تقسیم اوقات په اساس باندې باید خپل لغه ورځنی چارې تنظیم کړي کله مکتب وخت وي دی درس او دی زده کړې وخت دی باید خپل زده کړې وکړي که چیر تفاضل طبعا کرکټ تم باید لاړ شي والی بال تم لاړ شي فوټبال تم لاړ شي دا هم د ځوانانو لپاره یو فرصت ده چې باید تفریح هم حق د دوی د حق باید خپل حق
مرولي مطلب کې چې د غرور خبرې وکړي مثلا شي ځوانان ټول کرکټ کې کرکټ خو صحیح سم د ورزش ته ورته ضرورت اړتیا ده کنه ما چې مخکې د وختونو خبره وکړه کنه په داسې یو ولسوالۍ کې په داسې سیمه کې څونه اړتیا ده دې ته مثلا چې ځوانانو داسې یو ټولنه جوړ شي چې ځوانانو ته پوهاوی په برخه کې کار وکړي او دوی ته مثلا پامې زده کړې ته واړوي پامې کار ته واړوي پامې نور موضوعات ته واړوي چې یوازې ورزش نه دی ورزش هم په خپل وخت ولې نور موضوعات ته باید کار وشي
ترمن صاحب داسې ده چې دا ټولنه جوړول دا یو حقوقي برخه ده طبعا دی به حقوقی جواز اخلی دی مربوطه مرجع نه لکه اوس فرضاً تمام ټولنه جوړیږي د دې جوازونه د وزارت عدلی نه اخیستل کیږي دغه دی ملي وحدت حکومت د جوړیدو سره سم کله چې نوې وزیر دی عدلی راغی د داس یو کارو کا کوم ټولنه چې په خوا جوړ شوی افغانستان شمول دی ټوله لغوه کړی او بخی په دې کې هغه څوک چې واسطه درلود له ارتباط درلود اکسس درلود وزارت عدلیه ته هغه ته بیرته په مغه نوم باندې ټولنه ورکړه شوې دې کوشش تا وکړه چې دلته باید د ټولنې د قوم د سام د منطقې په اساس باندې باید د ټولنې راجستر کی یا فرض د ټولنه جوړ کې د کابل د ځوانانو ټولنه د ننګرهار د ځوانانو ټولنه مخکې ورور چولې زادرانو د ځوانانو ټولنه زه قطن لاول نم دغه مسایل سره موافق نه وم او دغه موضوعات ما ته ډیر زیات د سی جنجالي ښکاري ځکه دا مسله ټوله قوم طرف ته ځي زمونږ هدف دا و چې مونږ هم په دې برخه کې د وزیر سره ګڼ شمېر خبرې کړې دي مونږ سره ویلي چې مونږ باید افغانستان شموله ټولنې ولرو دغه ټولنې باید په ولایتو کې مراکز ولري د ولایتو په اساس باندې باید وغځيږي هغه ته ولسوالیو ته چې تر څو پورې ټول هغه ځوانان د دې لپاره د دې ګټه چې ده دغه شبکه سازي ګټه چې لري ځوانان ته ګټه ګټه ده دا چې په دې شبکه سازي کې دی عامه پوهاوی چارې ډېرې پر مخ بیږي ولی خلک تشویقی دي ته چې راشي یو اړمن سره چې هغه ضرورت لري وینه ورکړي لکه مخکې تاسو چې اشاره وکړه د مسج له لارې فیسبوک له لارې نور شان لارې د خپل پیغام د ټولنې له لارې خپرې ته سو په دې ټولنې
کې خبره وکړه مثلا چې ځوانان جوازونه اخلي مثلا ټولنې جوړي کنه خو خو دغه ټولنې مثلا پر رسمياتو کې نه وي کنه په کلو کې باندې کې مثلا کلیوالي شوراګانې جوړې شوې جرګي جرګګۍ به جوړې شوې کنه دغه سی یو یو دغه هم کېدلی شي یو 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 سیستم را جوړېدلی شي چې پرتر دې چې مثلا ناجستر شي ځوانان مثلا یو لس ډول ځوانان د ستونزې راوړي لپاره په خپل سیمه کې کار کوي فکر کوي داسې وړو وړو سیمو لپاره یا وړو ولسوالۍ لپاره دغه سی یو سیستم داسې یو پروسیجر دا هم داسې ګټور نشته
هغه شوراګانې دي شوراګانې دغه موږ د قانون په اساس باندې دغه ټولنه چې کوم جوړېږي د قانون په اساس باندې جوړېږي چې د مدني ټولنو د مدني ټولنو او د سیاسي حزبونو نه پیغام د دوه درشم او دومه ماده په اساس باندې ټول جوړېږي او دا د موږ په اساس باندې جواز اخلي یو شوراګانې چې خلکو سره همکاري کوي دا ګوري زه د دې یو مثال لرکوم د په کمبوډیا کې من کمبوډیا ته سفر دلو د په کمبوډیا کې الته د خلکو همدا شوراګانې ویل کسنګ تاسو ویل الته د رجستر نه ویل حکومت سره ولی اسوسییشن په نوم باندې د دلې د خزو شورا و د ځوانانو شورا و د مشرانو شورا و د دې غټ کومک شو دې غټ کومک دا و چې فازن یو خزه بچي د وخت د اغه ساحه ته د کلینیک ته یا شفخانه ته به لاسرس نه دلود او دې موټر نه دلود دې په کټ کې یا په تذکره کې اچول ته شفخانه رسوله یو مریض به پیدا شو دې بل دې زنه تر اغزه وړ فازن یو بل خیریه کار ته به ضرورت و بتل چاندا بیٹول ولا غی سره به کومک کو دغه لکه څنګه تاسو وی دغه شوراګانې د ډېری موثری دي چې په لرو پرتو سیمو کې ول سوالیو کې او قریو کې د جوړی شي و دلته په دې پسان کې مونږه چې دغه شوراګان د ځوانانو مدني بنسټونه په دغه ځایونو کې ګیا که رسمي او غیر رسمي غټه موضوع دا ده چې مونږ باید دلته قومي سمتي او لساني مسایل باید مطرح نه کړو ته باید موږ ملي مسایل باندې کار وکړو دلته باید موږ مشخص هدف لپاره کار وکړو تر څو پورې موږ په دې وته وانی چې موږ ځوانان چې دغه مشخص هدف ته د رسیدو لپاره خلکو سره مرسته ده نه دلته موږ شخصي ګټه په نظر کې ونیو ولی متاسفانه تر اوسه پورې چې موږ د یو برداشت د دغه ټولنې نه لرو دلته خلک د یو مشخص موخې لپاره په یو ټولنې سره یوځای کیږي فرضاً بیچاره بیکاره وي بیکاره کېدای شي کدی رجریان سره زم ملګری شم کدی شو کار به پیدا کما و زه منګ یو زه همدا سي ته وم زه دي سمون پنوم باندې او ټولنه زه زه دغه غړیتوب لرم او ډیر ګنش مې منګ دا کارونه کړی دي خیریه کله کدا ورو چويل منګ داسې ل بیرون نه زم منګ همکارانو زم منګ ټولنه غړو او همدارنګه دلته په داخل کې منګ د ډیرو ماجنوس راحت ته منګ د بدخشان سره چې کوم زلزله وشو الته منګ کومکو ک نورستان کې چې کوم پروت متیر کال و ورشوله پاغه کې منګ چاند ټوله کړل پیسې مصرف کړی دا اوس عمل ډیرو زینو کې کومکو شو هدف دلته چې یو تعداد دوستانو موږ سره په دې مخ راغلي و کېدې چې موږ دلته یو دند وظیفه پیدا شو لکه چې پوه شو هغه خود به خود د ټول نه خوش کړه کوم کسان چې په یو مشخص هدف باندې راغلي و هغه تر اوسه شته اقتصادي مشارکت لري اجتماعي مشارکت لري کوشش کوي چې وخت ورکی کوشش کوو موږ دا چې فزن وزیرانو سره حکومت سره وخت په وخت بل فشارونه زیات کړو چې په ځوانانو ته چانس پیدا شي موږ په دې کې وته ونیدلو چې د هندستان سفارت سره یا نور سفارتونو سره موږ په دې کې ګډ کار وکړو ډیر ځوانانو ته فرصتونه په بهر کې پیدا کړي چې هغه لږ مستری یو درنګ د غړي لپاره د لیسانس لپاره تلوړ زده کړو کې تاسو پورې او هغه ځوانان چې هغه په جنگ زبولو سیمو کې دي د سینو چې فازن لکه تاسو یو له کابل کې نه مونږ لومړی هدف د دغه ټولنې دا ده چې مونږ باید د جنگ زبلو سیمو کما غچې دي ځوانان چې دي دوی باید لاړ شي بهر ته الته به تعلیم وکړي د سولې پروسو کې داخل شي دا هغه څه دي چې مونږ په دې باندې عملا کار کوو او دا د سیو نه د چې ژبه په ساري وي دا عملا مونږ کړی دی او کوو یې شاید تاسو به د فیسبوک لار نه دا شیان لیدلی ځکه فیسبوک کوم زو ته یو د ځکه مونږ هغه کوو کنه دا مسایل شیر کوو مونږ عملا د کارونه کوو دا تاسو سره کوو زمونږ د نورو ځوانانو ټولونو نه هم غوښتنه هم ده چې په دې برخه کې باید اقتصادي او همدارنګه اجتماعي مشارکت ولري د دې په اساس باندې باید دی خپل پلان تر ترتیب کې تاسو په عامه په هوای د ځوانان په مېز کې وشي اوس ولی نن ځوان ولی زی غسر یو ځکی کې مخالف نو سره یا باغه زه یو ځوان پیژنم چې هغه په حکومت کې عملا قاضي وو هغه لار طالبان سره یو ځای شو ولی هغه عامه پوهاوی نه درلود، حکومت ورته کار نه ورکوو یا نور بس مسایل نه، زمینه سازي نه کېدل. خو زموږ همدا ټولنې باید په دې باندې ګډ کار وکړي، ځوانان باید تشویق کړي، د هغې دپاره باید فرصتونه ایجاد کړي، د هغې دپاره باید کار وشي. د دې غټه مسله ده چې په اجتماعي برخو کې دوی باید هغه مشارکت وکړي چې د ځوانانو د نورو بدیلو د نورو خرابو لار ته تشویق نه، دوی باید سمې لار ته
تشویق. د ګیلان ولسوالۍ نه سیفي صاحب چې اړیکه نیولې وه، خپلواک صاحب، دوی وویل چې د ځوانانو د مکتبونو او پوهنتونونو د جذب په برخه کې کار نه دی شوی. تاسې وویل چې دوی تاسې کار کړی، عملا په دغه برخه کې څومره ستاسې په نظر باندې اړتیا لیدل کېږي چې رښتیا هم ځوانان کار وکړي؟ ځکه واقعا یو عمده ستونزه د ناامنۍ او نورو ستونزو چې هغه اصلي جرړه ده، هغه بی سوادی او بی تعلیمی ده په افغانستان کې. د څومره مهم راځي په دې برخه کار وشي؟
زموږ کې یو بده پدیده دا ده چې یو خو ټول عمر هم دا خپل کار نه کوو، د بل چا نه غوښتنه کوو، که بل راته زمینه مسئله بیا هم نه وړاندې کیږو. هغه دنده ده دندې پیدا کولو کې یا د تعلیم په برخه کې. همدا یو ورور د ویل چې مثلا ځوانانو ته د زده کړو په هغه کې کار نه دی سوی. دا د پلوچرخي سیمې ته موږ لاړو چې وایي کرکټ سره ځوانان مصروفه دي. پلوچرخي سیمې ته د پلوچرخي عالي لیسې ته موږ ورغلو، د ښوونکي ورځ وه. هلته مو وویل چې تاسو سره د ښوونځي سره موږ د قرطاسي مرسته موږ سره شوې ده، د یو تجار لخوا هغه موږ تاسو دروړو، او که چیرته ستاسو ځوانان چې دیزې نه فارغ شوي دي دا موږ ته راولېږي. دا زموږ پته ده، او موږ خصوصي پوهنتونونو سره په کابل کې، ننګرهار، هرات، مزار او کندهار کې موږ قراردادونه لرو. په ډیر لوړ تخفیف هغه موږ هلته شامل کو، شخصي ښوونځیو سره هم تخفیف هغه څه اداره ولګي، او داسې طرحې موږ ته راولګي. د کارموندنې په برخه کې موږ به تاسو سره همکاري کو ترڅو تاسو ته کار پیدا شي، او که چیرته ستاسو ځوانان بهر ته د بورس لپاره ځي نو بورس خو دا خو زموږ لواکه نه ده پوره، ځکه دولت پورې دا غټ هغه دي امکانات غواړي. خو دا د بورس د پوهاوي لپاره چالته تاسو څنګه ورسئ، کوم دزینه چې ورځئ هلته څنګه رفتار خلکو سره وکړئ، دا لارې به موږ درته درخوي. والله چې تر اوسه پورې کم هیڅ څوک له دغه سیمې څخه لیدلی وي، د نورو ځایونه راځي، د کابل د نورو برخو نه، ولایتونو څخه راځي، کونړ څخه ملګري راځي، طرح راوړي، یا د موږ ته راځي چې که تاسو هلته پوهنتونو سره یا په کابل کې قراردادونه ولرئ موږ سره په دې اړه مرسته وکړي چې پوهنتونونو ته داخل شو. دوی دا د پولي چرخي نه شي راتلی. بیا ادا کوي چې والله ځوانانو کرکټ د کاره باسر دي، کرکټ یوازنی شی دی چې موږ ته ډیر زیان رسولی نه، بلکې کرکټ هم ښه دی، لوبې به هم کوو، درس به هم وایو، د هیواد ته به هم کار کوو. همدا کرکټ دی چې موږ په نړۍ کې وځلولو.
ډیره مننه خپلواک صاحب. د خپرونې د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو ټول درانه مېلمانه پوښتم، هغه ده چې د دوستانو په خبرو کې یاده شوه چې حکومت په دې برخه کې څه نه دي کړي. حکومت د دغو ځوانانو د ټولنو لپاره چې کار کوي، د ټولنې د ناخوالو او ستونزو د هواري په برخه کې، د دوی لپاره څه کولی شي، څه باید وکړي حکومت؟
د خلکو تشویش هم پر ځای د حکومت په وړاندې، ځکه حکومت هم هغه حکومت نه دی چې دی ولس ته څه کړي کړي به وي، خو ډېر په کم اندازه. د هغې څخه یو تر ټولو مهمه خبره، د کډوالو وزارت ته موږ لاړو، دوی نه مرستې غوښتلې د کډوالو لپاره، دا لری نه بلکې د کابل د کمپونو لپاره هم ترې مرستې غوښتلې. دوی وایي چې والله موږ سره دومره بودیجه نشته چې دوی ته لاسرسی ولرو. همداسې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې دی، دوی هم دا خبره کوله چې موږ هغه بودیجه نه لرو چې تاسو سره ستاسو لخوا دوی سره مرستې وکړي یا ډایرکټ هلته ورسو. همداسې داخلي موسسې بهرنۍ موسسې تشې وعدې ورکوي. دلته یو کم ته د ملګرو ملتونو سرمنشي ورغلی و، هغه ویلو چې مکتبونه به درته جوړ کړم، مدرسې به درته جوړ کړم، دا به وکړم، هغه به وکړم. دا خلک ډېر خوشحاله کړي وو. د لرې پرته دا چې پوه شول چې د ملګرو ملتونو سرمنشي راغلی دې کم ته چې کورونه جوړي، مکتبونه جوړي، مدرسې جوړي. د ولایتونو نه ملکانو خپل کورونه هلته پرېښودل، چې هغه د ملک اله خان په قریه کې هغه کورونه پرېښودل، دې کم ته راغله. نه هغه مکتب وشو، نه کور وشو، ملک هسې راغی ځان هم نام بده که هغه ته بهرنۍ موسې په دغه تشو وعدو او درواغ مصروفې دي. دولت کې هم دا زور نشته
چې باید وکړي.
دولت دا دولت مسؤلیت دی چې دوی ته مرستې ورسوي.
نه نه نه، ځوانو د ځوانانو د ټولنو سره باید څه وکړي؟
ځوانانو ټولنو سره باید دولت همغږي ولري. دوی خو په دولت باندې، دولت په ټولنو باندې باور باور نه لري او علت ممدا د ځنی ټولنې ډیر په خېشت دي خو ځنی ټولنې دي چې دا خپل ځانونه نام بد کړي هم دي چې ځان نام بد کړي ټول ټولنې نام بد شي قدرت لپاره دولت سره لاس
وګریوان نظر سره په لاندې کوی
او ایما خپل نظر دغه دا چې حکومت هغه ټولنې چې رښتیا دي صاف دي صاف کوم به فرق راځي رفتیا صاف دی په ولایاتو کې او په مرکز په شمول باندې کارونه کوي منډې ترډې کوي ټولو دینا ته ټولو ملګرو ته معلوم دي یو څه باید رښتینی منډې وکړي مثال په برسونه راځي باید ټولنه ته وایي چې دومره خلک دومره نفر په اصول دی او په رامعرفي کوي او په څنګه کې د صحت بخش کې مریضان وي ورته وایي چې دومره ته عیسی لرې دغه عیسی کې ماته رامعرفي کا رسمي هم دغه سی بیا پرغاونه کې هرڅ کې اوس موږ ته مشکلات راځي د ولایت نه زه وکیل نه یم کوم یو وزیرم جوړ تخلاص کوم زما یو وکیل یا یو مشه دروازې د دارنګم د کار تخلاص کوم دوی باید په دې کارکاری وکي
مخه جمهور بند کړل
او عامر باندې بند کړل او کلچ د قومي مشکلات موږ ته راځي عدالت بلد نه ویل کوم مخ ورچې د کندهار نه ویل چې سره موږ منډه وکم وای چې روزه د لارې بند ده که کوم یو وکیل یو مشر ډایرک مستقیم وزیر ته مرزی رئیس جمهور ته مرزی په دغه ځای کې دغه ټولنې به خفه کیږي
ډېر ډېر
جدي توجه
مننه زدران صاحب لنی کمرغه زموږ ملما رئیس خان غرنۍ د خبرونې ورسته شي بو کې موږ سره یو ځای شو بیا هم ورته خلاص وي د همدغه موضوع په اړه دوی نظر مخلو شي د خبرونې لږه به برخې نشي خلای مکه خغله غرنۍ استاس په نظر باندې حکومت څه کولای شي د ځوانانو له بنسټونو سره چې ځوانان د ټولنې ستونزې هواري په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او کار وکړي ورته
بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې تاسو مې منوته د ازادي رادیو کارکونکو ته افغانستان متدین مظلوم او بزور ولست سلامونه نکهله پر بخنه سره سوې تفاهم رامنځته شو څلاره بندانه مې عموما زمونږ په دغه ساحو کې مبارزې دي چېلته یو دغه فکر موجود دی چې یو کس پنځه غواګانې ساتي بل وایي چې زه شپه زما شپږو ساتي خو هلته ذهن سازي نشته هلته همدغسې پوچه مفکوره ده موږ غواړو چې هغه ساحه کې یو فکري انقلاب راولو په اروپا کې دغسې او پرمختللو ملکونو کې دغسې یو نظر دی چې هغوی وایي زمونږ د ټول ملک ټوک ټوک شي په دیرش کالو کې جوړولی شو خو زمونږ د یو ځوان فکر یا ځوان قدر دی نه مړ کیږي عموما زمونږ په سیمه کې په عموما د ګردیکا ځوان ټولنې د چتر لاندې چې کومه سیمه ده هلته موبایل کار نه کوي بندونه نشته دی مکتبونه تر نهم سیمه پورې دي تر دې پورې چې زما شاګردان دا درې سیمه د سین نه پورې غاړه په ټول هغه سین چې کابل او کونړ سره یو ځای شوی دی په هغې باندې هر سهار اوړي غرمه بیرته را وړي یعنی دومره شوقین دي د درس او د تعلیم او حکومت دې ته رسیدګي نه ده کړې موږ د حکومت نه دا فلحال غواړو تي خو عموما خبره دغه ده چې موږ وایو چې هلته فکر اذان سازي وشي فکر سازي وشي نو موږ عملا دغه مبارزه کړې ده او د تعلیم په باره کې په ښار کې ځوانانو ته وټاکونه نیولي او په زمین کې هغه ته دغه سی او فکر او مفکوره ورکړي چې هغه د وطن دوستۍ د اسلام پرستۍ د مینې رورګلوي ټغر خور کی او د ګوندې تربګانې تربولې راټول کی
حکومت په چو کی مشخص ټول
حکومت باید هغه ځوانان چې د پانتونو څخه فارغ دي هغه ته د کاري زمينه او نو تر دوی نه دغه درې کلن او دوه کلن تجربه وغواړي حالن کې هغه چې په 29 کال کې فارغ
دي نه ځوانان د بنسټونو سره باید څو کې د شستون جوړوي
عموما دوی چې کوم پروژې عملي کوي یا دوی چې کوم کارونه مختبي د ځوانانو نظارت ډیر مهم دی چې ځوانان نو ته ونده ورکړي دا صحیح نظارت لاندې راوړي او هغه کوم ستونزې چې دي نو کولای شي دغه ځوانان چې بغیر د کوم لاله چا سي نه دربي او بغیر د پیسې شوتې څخه خدای خدمتګاری کوي
او دوی هغه ننګ سپ لندوستاس نظر هم
اخلي فکر کوم دغه کوم ټولنې چې مونږ لرو یا مجموعه کې مدني ټولنې اصلا د دې هغه وظایف مشخص دي دا غیر انتفاعي ټولنې دي او د رضاکار کار کوي د دې وظیفه هم دا ده چې د حقوقتنه کوي حق وړي دي خپل ځوانانو او خپل خلکو همدارنګه نظارت کوي او همدارنګه په دې کې عامه پوهاوی ډیر مهم
د چامه په هوا د خټي غزدند دي چې باید مدني ټولنه تر سره کې خلکو په هوی او همدارنګه خلکو د ځوانانو حقوق وړي او نظارت کوي. زه یو د مثال تم ولر پرتی سیمه خو پرده اور زمونږ د کارتنه کې د رحمان منی لیسې تلاړو تاسو یقینو کې نو استاد د شتون درلوده او نه الته د زده کړو د پاره یو مناسب چاپیریال په دغه کې دالیس کې دغه یو شورو په رسمي ساعت کې چنه تفریح وختو هیڅ یم نو په دغه برخو کې باید ځوانان عملا خپل نظارت وکړي او د دې لپاره باید غوښتنه وکړي چې تر څو پورې موږ په دې باندې وتوانېږو حکومت دې ته مجبور کړو چې هغه څه چې زموږ ځوانانو لپاره ضروري دي دا عملي کړي تر څو پورې چې موږ د یو فشار الې په اساس باندې موږ دغه کار ونه کړو نو حکومت خو همداسې بس څه زده دغه به کوي. نو زه غوښتنه زما د ځوانانو د ټولنې نه دا ده چې باید یو قوي د فشار الې په توګه باندې ظاهر شي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی ننقدر من اوریدونکو په همدې ځای سره زموږ د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. له خپلو درنو مېلمنو هر یو ښاغلي حبیب الرحمن ننګ، رئیس خان غرني، نظام الدین خپلواک او شپون ځدران نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې له موږ سره برخه واخیستې. له تاسو درنو مېلمنو هم مننه او دغه شان له خپلو اوریدونکو هم مننه کوو چې د تلیفون په کرښه یې له موږ سره خبرې وکړې، خپل نظرونه یې شریک کړل.